السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپریږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د غویي اسور 15 اپریل 2024. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تصل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل اکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جنم ورځې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 24مې په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلیږي. د ماليزیا د حکومت یوه هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوي یوې غړې داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان ممرانو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.5 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.5 میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې 8 میلیارد ډالره په هندو پاسیفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوي دي. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن وویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سه‌شنبې په ورځ نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینې روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یوه لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول کې وژل شوی و. د ایران یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي آسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز استوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د آسونه د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې 4 تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښ شوه چې و آسونه د پاچا مانی بوکینګ هم تر چیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته چیرمه په یو مانی کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله آسونه وترهیدل. د آسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یوه بجای راوړل زه تېرم کراچۍ ور واستل یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پېټې ترس کول وې دا بل ځای به څخلی شو وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت په کې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدان خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونې اوري. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ سوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوي ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو خو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له خو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و د یو شمېر هیوادونو اساس ول افغان جنونو خو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ و بالا او زیات اکلا دا وضعیت له ټولیز ژوند د خو ګوښه کول دي. طالبانو کڅام په دی اړه تازه خبرګون نه دی خوله خوله دی وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو خوځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو خوځو سره د طالبانو کړونو ته په اشاره وویل.
په افغانستان کې د نجونو خوځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له خوځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا امرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالي او تبعیض وغند. د دارفورد د خوځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدی بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولي اوسې افغان جنو خوځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وختل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کلنجونو او خوځو سره د روان وضعیت څرګنده وکړي. هغه افغان جنونو او خوځو سره د طالبانو چلن ظالمانه د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ و بالا او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غږ کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکي ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو خوځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تیری وروسته امیندواري شوې دي. په څام د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه خبرګون خو د ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي. خو طالبان طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په خوځو د جنسي تیری او امیندواري د اپاړه لا څه نه دی ویلي.
په مردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. دا په اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازده فیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمنځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپل هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وسی کې، نو خامخا به اسلامي امارات تسهود وکړي چې دا افغان نجونې اواز نه دي او د دوی ترڅنګ لوی سازمانونه ولاړ دي. او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کړل دي، او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګډوډ تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکام او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګورئ د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هېڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنې دوه وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقوقو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی او دغه شنې د یو شمېر سیاسي څورو د یو شمېر سیاسي تیرو خبرګونونه هم پرولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو ښځو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخوا هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې اوسېږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپلو علمي او کاري موخو لرې ساتلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډیر بحث شوی. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرله پسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یوه ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندویي کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبه یرغوانی په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاري درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم دوه نیم کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازادو توګه باندې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او څوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقونو سازمان فریدم هاوس نو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د پخواني استاد او لیکوال رسول پارسي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسي پر طالبانو د نیوکه لکبل نه حق بندي سوی دی. نور د فیروزی عزیزی په راپور کې:
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخوانی استاد رسول پارسی د سمدستی او غیر مشروطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 23مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلی چې رسول پارسی یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی. د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پرسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي وو. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسي تر څنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه ډېر زیانمن سوي. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اورېدو وړ نه دي.
ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او ګواښون کې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسي له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوي چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر 30 میلیون ډالرو ډېرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمند له تړونونو ښکاری چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورنی سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګه د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه 6.5 میلیونه ډالرو ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزلقم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه 6.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او دې کمپنۍ نږدې 1 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایوي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او دغه هیواد د اولمپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب نه وایه. د مرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزلقم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوت طلبیو نقشونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.5 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی چې په دې ډول د شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داس هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو اتلس میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالو یو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ملخانو له څوره زوره هیڅ د کشک کوهنه ولسوالي شمال او د ربات سنگي ولسوالي په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرې دوه اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د ربات سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغو ملخانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځو رئیس شمالي ولسوالیو له 15 تر 60 کلیو د خلکو پر کوروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د ربات سنگي ولسوالۍ د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کوروندو ته ډیر زیان اړولای.
یوه اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمیر یې ډیر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال له ترکمنستان څخه د کشک کوهنه ربات سنگي او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. پورستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړي توګه مراکشي ملخانو د هواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمیر نورو ولایتونو هم يرغل کړای او کروندګرو ته ډیر زیانونه اړولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکولس ولی اوسیدونکو وایي چې د ولس ولی ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلې. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاکو لسوالی ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځ لی سیرنغشتي او د خپل سیمو لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کانډاو کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندي وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادولارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وایي هیڅ چا یې تر اوسه پورې ژاغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره شوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلې کار په پای ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی نه دی ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر اوس خړې مننه دغه کلی یو تن سپینګیری مشر او دغه لپاره د قرباني ورکړي د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي و مخ ته آماده شي د دې مریض لپاره د هر څه لپاره. هغلته به م د کابله یوه بجه یو ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور وستل یوه په کراچۍ کې به دراز یو به یو ځای بلته پیټي ته رس کول وی دا بل ځای به څخلی شوه څخلی شوه وینې.
د امارات اسلامي نه دغه غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه ده غلی نه رسي غړی نه رسي که بېخوندي ده مزدوري نشته ده
دغه ځوانان ټول روزانه کاندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړي ترکم خلک بیخي راغلي نه
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدون کې تل د جوړېدو غوښتنه کوي
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبولو میدان ورزشي پروګرام خبريږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبريالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ناز راډیو خبريال اسماعیل سعادت د اقرا راډیو خبريال وحید الله معصوم او د ولس ژغ راډیو خبريال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ریاست له خوا تر احضار وروسته توقيف سول په غره پور کې چې د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل وی پاڼه کې خبر کړي راغلي چې د درې خبريالان د موسیقي د خبرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دا پیره کارن ډیکر وای افغان شوزو ته د هغوی د اساسي حقوقو د ستنولو لپاره متحده ده هغه نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلی چې جنسیتی تاوتریخوالی تل یو ناوړه کړنه ده میرمن ډیکر د جن مرزي یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلی زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیت تاوتریخوالی د ټولو ډولونو د لمنځوړلو او افغان شوزو ته د هغوی د اساسي بشري حقوقو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو په هوی وړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم د اپریل میاشتې له څلورشتمې په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي پس پینې مانی کې د دې لایحه تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن ویل د مرستو دغه بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وشي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم یو شپېته میلیارد ډالره ځانګړي سوي شپږوشت میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې اته میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرگی سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوی دی د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی اته تنه د سیشن به پر ورځ نیولي د تاجکستان د څلورویشت ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي دی غوړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تاګلارو انتقاد وکړي امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ د څلورویشت ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 د کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول کې وژل شوی وو د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی وو د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر موکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځواج تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په منځلوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه او په ټورنمنټ کې مخکښي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونې د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال ذبیح الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. پیلې د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان 3-2 بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبه کې 2-1 ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار 11:30 پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د 1-1 ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو. خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپروو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یا د لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په 28 نېټه د 5 ورځنیو او 21 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یا د ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپل لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي.
هو بالکل کتا سو ګوري موږ سره شپاړه د غوړ لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی دا کتا سو ګوري کې نېشنل پلیران هم دي ډومېسټک هم دي یقینا زخپل هم ګورم کوچز هم ګوري هډ کوچ هم ګوري نو یو لس سل کول ډېر مشکل شي.
تاسو ګوري شپږ ورځې کې ممکن کو همدارنګه په اوډیای میچو ته رواني نو پریکټس کوم کوو نو ورځې زمون سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو سنگل ډیر کو او 500 اور لوبه ده نو دا وان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کوو همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خراوان دي نو ان شاء الله ښه ریزلټ به ورکړي.
د دې موږ ته ویک زون او سپرنت پوینټ هلته موږ ته معلومات کیږي ټول موږ لاړ سریلنکا ته هغه بیا میټنګ کیږي موږ ته ویډیوګانې ښودل کیږي د هغوی سترانګ زون هم او د هغه باره کې خبرې موږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم موږ ته خبرې کیږي.
دغه راز په یاده لوبډله کې شامل شوي او لوبغاړو زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسې داسې کړې دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واورئ.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورانه کې زما مشورور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل د خونه ا مغه ملو د هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو تشوي کول ما کرکټ د خاطره ما سمغه نه ما شروع کړل چې کرکټ می سٹارټ کړلو. دا داریو پلیر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمان وو چې زه د افغانستان نېشنل ټیم وکم اے ټیم وکم د افغانستان او انډر 19 وکم. دا دریو کلر دا ډیر غټ ارمانی چې سټیټ بای سټیټ مخکې راشي چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کې اے ټیم ته راشي چې په ټیم پرفارم کې ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا دریو کلر ډیر غټ ارمانی زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دا مې سلورم پنځم ټوړ دی او دریو کلر دا کوشش یې چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي نېشنل ټیم ته راشي او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګې دلته کیمپ هم دی.
د ټول اول ځل چې موږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم موږ په کور کې کرکټ کوو. چې لږ غټ شو نو بیا
کوسه کې او د کور سره خوا کې او نزدې میدان هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمنګ یو نزدې ملګری واغه ماته ډیر زیات کرکټ کې او ان شاء الله ته هارډبال کوه. خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې هارډبال وکم ورو کې منو بیا شکل کابل تراغلم. نو دلته ماما ز اکیډمی ته بوتلم. نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمی و. نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کړ، د هډبال شروع کړ. هغه بیا مې د کاپیسا نه ګریډ 2 کو، بیا مې چې د ټوډي او کله هغه مې ټاپ کړ. نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیست او دوه درې پړاو مې شپږیزه کړو. نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړو، کور کې مې کړ.
ما د ماشومان صدا شو کو چې زب کرکټ کوم، زما پلار زما کا وغه به کرکټ اتلل او غو چې بلو د کول زمام دا شوکو او ځان کې مې دا ورته درلودل چې غټ کرکټ وکم. نو غو چې بلو د کول زبر تناسم دا ما غرس ما شوکو ما او چې لوبه
غټ وینټو تر ځای. نو چې څومره وینټو نه زیات کې کلستی ک پاس کلاس او کدا سی ای ټیم کنونس کلنی څومره زیات لوبه کې څومره زیات کرکټ کې هم غومره تجربه وتر لاسه کې او غومره په پړ چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم. نو چې څونه لوبې زیات کو
سینیر لوبغاړو څخه که په ګراوند کې وي که دغه څه سره اوسېږي صرف په هغه ماحول کې ډېر څه زده کیږي. نو سینیر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کیږي. او سینیر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې چې دی څه کوي، د باندې دی څه کوي، نو هلته ډېر څه ترې زده کیږي او هغه سبا موږ ګټه اخلو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسېدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې و سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او دوه یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په اوو سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي. لکنو سوپر جینټس چې د سې شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیزي سره وکړای شول چې د چنای سوپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، درې بایللې دي. چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې اته نمرې لري او پنځم مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپل کړې ده او څلور یې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او پنځه یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینګز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډله په اتو سیالیو کې اووه سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالي ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیګ کې اول مقام لري. هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسوي. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول، چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سوپر جنز لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو 2 سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپلې لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپوهنې په برخه کې له ورکړل شوې موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره دی. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپوهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډېر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپوهونکی دی په یوه سیالۍ کې د هغه ښه توپوهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالینګ اکانومي یا اقتصادي توپاچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپاچونکی ماینګ یادو و چې ډېر چټک توپاچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په 6 اکانومۍ کې توپاچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مهاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکټس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپلې لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې د هغه د امپیکټس پوینټس په 560 کې قرار لري. انډرو رسل هم په 3 مقام کې قرار لري. رسل 444 امپیکس پوینټس لري. هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیز ناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو په د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 45 دي، د جسپریت بومرا هم 45 دي او د یوزندر چاهل هم 45 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنیغ زو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدې میاشتې په 14 نیټه به یې پایلو به وي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ 2 اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبه په ورځ د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوی ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 33 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګره بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 33 ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 ورونو کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لورې د ورکل شوو 109 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. اتیا نسوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناکاوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پری سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بل پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب و، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم 2 پر وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړې لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کی چې د افغانستان تیم بل پراو لار موندل لپاره ډیره مهمه وو. د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان تیم چې په لومړی نیمایی کې 2-1 لاندې وو، خو په دویم نیمایی کې دوی وکولای شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان تیم وکولای شول چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شوه، خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلی وو 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و کچیر افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 10 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی، او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي، او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي. او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي، چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال تیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړی وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکی هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې، چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافي سانتیاو لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافي نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونه لپاره از مونږ د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد المنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابانې کار پر پیل کړی دی. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځل تر وتلې دی دا ټول جت او بو شي لا بو د غشام یولو موږ ما مسول چې الله کوم سره پیدا نه لوزر څه دفاع ولر څه دا هله چې دا د تورغه دی جوړی کی او بل دلته دې منځکا کړی رسخته زلې او بارامونو سیدی د منځکا خلک ډیر متجرر شوی دی دا موږ دې خواهش ده له بهرنی مشاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ ای جی آی جی پی ټی کیو ټی فور په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.